سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د سولې پروان بهیر کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا خبرې کړي او امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وایي د سولې په خبرو کې پایلې درلودي او پرمختګونه یې کړي دي. عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ ته یا د اشاره ونه کړه، خو هیله وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي.
په تیرو ورځو کې خبرې شوې، داسې ګامونه پورته شوي چې مثبته پایله یې درلوده. زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي.
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه ملاقات نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې غونډه کې پر دې هوکړه وشوه چې دواړه هیوادونه د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پروژو په طرحې او عملي کېدو ورته لیدو کتو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د تاجکستان د ملي امنیت شورا له عمومي منشي سره هم لیدلی او دغه لیدنه کې د ګډې پولې په خوندیتوب او د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي خبرې شوي. حنیف اتمر پرون په یو دوه ورځني سفر تاجکستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان وژلې ده. د کورنۍ چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی دی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاحالدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکره کې لازمي شو. د افغانستان کابینه څه مو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې و، خو ولسمشر محمد اشرف غنی بیل دی چې د ولسی جرګې لوري دا پریکړه تصویب شي، د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر اوري پرون د اساسو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. ښاغلی اوري زیاته کړه، روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینه ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بولي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی کړي. د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لرې کیږي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18مه غوره شو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست په 9مه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دې انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکا پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. لوکاشینکا له شپږویشت کلونو راپدې خوا په واک کې دی. او وروستی خبر همدا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ په هند کې لومړنی آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو څخه دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر مو د سولې په خبرو کې لپاره مختګه خبروي. د عبدالله د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوې.
دا جامه په داخلي دوه مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه واوښت. په کونړ کې د کبانو د بچیانو روزنه پیل شو.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې همدا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې هم ترلاسه شوې دي. عبدالله د څرګندونې د جمعیت د پخواني مشر او د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وشل کېدو په نهم تلین کې نن په کابل کې وکړې. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ګډونوالو ته په خبرو کې پر هغه څه ټینګار وکړ چې د پتمنه سوله وبلله. دا څرګندونې داسې مهال کې چې اونۍ وړاندې له طالبانو سره د دولت په پیل شویو مخامخ خبرو کې نن دمه ده. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله پر سوله او خپل منځي پخلاینې باور په یوه اونۍ کې دا دویم ځل لپاره راغبر کړ. په قطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلي عبدالله په خلا کوونکې لهجې ځان ته پام اړولی و، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهم تین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنۍ نښې ډاډمنونکې دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسېدلي، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسېږي.
ښاغلي عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سوله او پخلاینې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
د یوه افغان او افغانستان یوه نظام او یوه واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هیواد ته راستانه شي او د یوه بیرغ لاندې په یوه صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اور بندې دا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
له دواړو غالو زموږ غوښتنه دا ده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اوربند ته دې مخه کړي، وینه تویول او ورور وژل بند کړي، سو سولې او مذاکراتو ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځای ناستي او زوی صلاح الدین رباني سره لدې چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او اوسنۍ بڼه یې نیمګړی وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنیو ډلو کې له تېرې شنبې راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل شوي د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د 2011 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په کابل کې د سولې د یو قاصد له لوري په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو د ثبت شویو پیغامونو یوه برخه هم په روانه خپرونه کې وړاندې له تاسو سره شریکوو او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راواستوئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی دی چې بنسټپاله ډلې پلان لري چې یو شمېر اهداف په نقشه کړي، په ځانګړي ډول پر ښځو بریدونه وکړي. په دې خبرداری کې دا نه دي ویل شوي چې کوم سازمانونه د داسې بریدونو پلان لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیره اونۍ ویلي وو چې ځینې ورانکاري هڅه کوي چې د سولې خبرې ګډوډې کړي. اسوشیټیډ پریس اژانس سرګندوي د امریکا د سفارت په وینا افراطي سازمانونه غواړي چې په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي چې ډېر خطرناکو میرمنو ته متوجه دي چې په حکومت کې کار کوي، په مدني ټولنو کې بوخت دي یا بشري فعالان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي له رارسېدو سره شي بیا کورونا ویروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونه د دې ولایت د ګوربزو او تڼیو په ولسوالیو کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل تکړي.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکینه مخکې د لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عام روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل
هدف داو چې باید اما په هواي هم وشي د دې تر څنګ کې خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه سفایر روانه ده جام په داخلي دو ده نو د لکباله مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویم احتمالي څپې د خبرونه په پور په دې موټر اس کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل
د کورونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه په ارتباط باندې ګربز او تڼۍ ته سفر کړی ده. دا مرضونه مخکې هم تشهید نو رسول الله اسلام فرمایي د جزا مرض او د دغه مهلک مرض یاد کو کورونا مرضونه داسې تخته لکه د مزرینه چې توسل لري تخته.
د تڼۍ ورسوالۍ دوه اوسیدونکي فرید الله جمال زای او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو پر اختیا هم کورونا سخت او باده خودوی زکه په دې وختونو کې جدي نه ګڼل چې فکر وکاو نور نو کورونا له افغانستان او نړۍ محو شوې ده.
دا دویمه صفه چرونه د موږ ته ما په هواي روکو په دې براخ کې او موږ په انده کې په سلام رات کوو، ماسک پی کرو، وسونه به مينځو. د طبي کوم سپارښتنه چي دي دا به موږ خپل په عمل کوو.
موږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنل لپاره پرمینځو، ماسک کوو. کوم ما په هواي چې موږ ته دلته تر سره شو دا باید موږ کلیو کورونا کې نور مشرانو ته زمون غمزلو ته هم وایو ترڅو د دې ناروغۍ څخه مخنیوي شوي.
ټولنیز فعال او عام پوهاونکی قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کورونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنېږي.
نو دا خلک چې څوک بې پروايي کوي، بې اغتنايي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټیبي شو، کورونا شو یا داسې نور مرضونه شو باید دغه خلک جدي ځانونه وساتي او سخته پابندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عام روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړک د کورونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 کسان په کورونا وایرس اخته او نږدې 1400 کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمیر رسمي دی او باور دارئ چې غیر رسمي شمیرې ښایي تر دې لوړې شي. د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناک وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو خلکو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی روغتیا مسولان خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او روغتیا مسولان اندیشمن دي چې د ژمی لاره رسیدو سره ممکن په کووید 19 ناروغي بیا د خلکو داخته کېدو امکانات زیات شي. لالویا سره په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي داخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کرونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړ. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د جانس هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانس هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحدو ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کرونا نږدې 15 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کرونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسا او اسپانیا نن د سپتمبر په 13 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کرونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوسنی راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې اوسل بیا یو شمېر کسانو د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه کړې ده. دا خلک وایي چې په دې کې ګټه ده. مسؤولین څه وایي؟ لترین کوټه د اوسنی راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
چارواکو د افغانو د رای جولو د میاشتو میاشتو هڅې اوس په اوبو لغو شوي. د سیمې اوسیدونکو د څو میاشتو په تیرېدو سره یو وار بیا په پاکستاني اروپایي پیر او پلور ته مخه
کړې.
و دیرش کلن عبدالظاهر چې د کور لپاره خوراکي توکي اخیستي ازادي راډیو ته ویل چې ځکه په پاکستاني روپیو سودا اخیستي چې په ترینکوټ ښار کې په افغاني د توکو نرخونه کنټرول نه دي.
کلدار باندې اوس اکثره سوداوي شروع دي، ولی افغاني چې دکانداران ته ور وي دکانداران د کلدار په قیمت څه غواړي. هغه اول ګښه فلاده ش افغاني چې روانه سره ورته افغاني اوس بند ده، اوس بر د کلدار یار سره اخر دکاندار سره افغاني ونیسي افغاني د کلدار په قیمت ترڅخه نو موږ مجبور یو چې ورته کلدار وچلو او د کلدار سودا د خلک سره وکړو. کلدار باندې اوس موږ اکثره شنه نیسو.
خدای وازي عبدالظاهر نه دي چې مجبوري ورزې اړ کړی او د خپل هویت پر ځای په بهرنی اسارو پیر او پلور کوي، بلکه محمد قاسم هم وایي چې دکاندارانو او سرافانو مجبور کړي چې د افغاني پر ځای په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
اوس د شو په نیمه باندې ونو خال ته بیرته بیا تاوانی ولسته ما په هوای وسی یو څه شان ورته ځان سي افغاني پداسته هر څوک وایي چې په جو کې افغاني وینه کالداري. اوس ما د خلکو سره د دې یوه د افغاني چې د برکت روپی ځکه دلته ذهن باید واوري نه.
دکانداران هم د خلکو خبرې مني چې په امیدا افغانیو توکي څه اندازه قیمت دي، خو پړه یې پر صرافانو ورغورځوي.
په افغانیو په څوره کوي
احسان الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې صرافانو څخه امیدا افغانۍ په ټیټه بیې د غټو لوټونو په بدل کې غواړي. نو په امیدا افغانیو توکي څه اندازه قیمت دي؟
په اوسه لامل دغه دی چې دلته د افغاني اوازې سره روکې سولې، نو دغه یوازینی لامل دی چې دلته دغه اوازې سره روکې سولې چې نوره کلدار هم چلیږي. اوس خلک په زیاته کچه باندې دلته اوس افغاني اوس کمه ده د نسبت پخوا پورې، او اوس چې دی کلدار اضافه کی.
بل خوا بیا صرافان دا نه مني چې ګڼي دوی دي د مشتریانو څخه په ټیټه بیې افغاني او یا هم پاکستاني روپۍ بدلوي. د شاروالی مسولین هم نه مني چې ګوندي په افغانیو جین نرخونه کنټرول نه وي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانۍ د ترویج لپاره ټولو دولتي ادارو په ګډه کمیسیون جوړ کړي او دا موضوع څاري، او په خبره یې چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
همدغه بحث کې موږ خپل یو مشخص کمیټه لرو، هغه کار کوي. موږ به دغه لا قوي کو او ګړندي کو چې خپل کارونه ته لږ چټکتیا ورکړي او همدې برخه کې دی کنټرول او اصلاحات
راوځي. د ترینکوټ اوسیدونکو وایي که دولت د توکو قیمتونه کنټرول کړي او صرافان پاکستانی روپۍ د هیواد د نورو بازارونو په بیه د افغانۍ په بدل کې ورڅخه واخلي، نو هیڅکله به هم په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ونه کړي.
په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونو له پاکستانه د ماهیانو بچي راوړل چې تلفات به هم زیات وو. روح‌الله انوري له اسداباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په اته جریبه ځمکه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړی چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده. همدا اوس د بچي تولید شروع دی. تر شپږ لکه خوښه پورې همدا اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی. دغه پروسه جریان لري.
عادل وایي تر اوسه په کونړ کې د کبانو د روزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړه شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زموږ عمده ده چې موږ هیچري نه لرله، د میانو بچي نه لرل. بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخخ کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي. محمد نبی لنزدي دوه لسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو پخولو دکان لري. وسپنیزي کړای پسی د کونړ د غرونو د سیړیو اور لمبي وهي. پلاس کې پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې. محمد نبی وای هر ورځ تری خلک د کونړ سیند کبان غواړي، خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیات تر هم دغه د کونړی سیند میان خلک ته پوس کوي، خو هغه میلاویږي خو کم کم. زراعتي میان هم شته دی، لا بیا ډېر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی، ورته کم دي فارمونه. دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي، خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو پخولو دوکان نشته دی. چې خلک ورته لری لری ځایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وایي
چې کله میلمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو موږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وي چې دلته د سین مایان پیدا کړو او کوبه د سین مایان نه وي نو دلته د مایانو فارمونو ته ځو. اولته نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډېر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
چې پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه زما پیغام دا د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. نو یو مین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برج ته مخ راواړوي دې افغانستان ته دا کنډو کپنډه افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر د مظلوم ملت نظرېږي. هغه ګورې هم د کندهار ولایت د فنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې غږوالی دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښې نسل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان ته راولي. قاري احمد یم د هرات څخه دا پیغام لیږم. وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح ژر راشي. موږ صلح ته خوشبینه یو. انشاءالله چې صلح به راځي ټول مسلمانان ټول افغانان دې وارخطایي دې نه کوي. سل په سله کښې انشاءالله صلح راځي و افغانستان ته. څوک دې وارخطایي نه کوي او که څوک مثلا صلح نه غواړي دا د دوی څخه موږ دا خواهش کوو چې دا مذاکرات سره کوي چې مقصد دا خبره دې نه سره کوي چې هغه د صلح د ماتېدو سبب وګرځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. او نن د سپتمبر 13 ده، د مساوي حقو زحمي د ورکړې نړیواله ورځ. په دې اړه به هم واوري. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو راغلي سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لننګرهار پر سوال اسمس کې لیکي د مذاکراتو دواړه خواوی باید د هر څه مخ تر هر څه مخ کې د تاوتریخوالي په بندیدو سره توافق وکړي. شریف الله له هلمند لیکي بین الافغاني خبرې د افغانانو لپاره د امتحان موقع ده. راز محمد انوري له قاسم بازار لیکي اول باید تلپاته اوربند وشي. خلیل احمد خپلواک لناوی ولسوالی لیکلی دی اول باید جنگ ودریشي. اختر محمد شاهین لشاجوی لیکي خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی دی د سولې پر خبرو اونۍ واوښته خو هیڅ یې نه دي کړي، باید اوربند یې کړی وای. بشیر حبیبزی له عزرې لیکي هیله ده چې سوله راشي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلی دی طالبانو ته باید ترهګر ونه ویل شي ځکه چې د سولې خبرې روانې دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلی دی د سولې د خبرو برخوال باید لومړی اوربند وکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ لیکلی دی حکومت غټه ساه وکړې چې د سولې په هیئت کې علمای کرامو ته ډېره برخه نه ده ورکړې. نورالدین الازار منګل له ګردیز لیکلي موږ اوربند غواړو. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کې لیکلي دي که طالبان ژر تر ژره اوربند ونه کړي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 اورېدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او لکه څنګه چې یادونه وکړه، نن د سپتمبر 13 د مساوي حقو زحمه د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه اسدالله لودی نوروي.
د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي پرمختګ یادونه ونه کړه، خو هیله یې وښود چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کېږي. دغه فرمان نن صادر شو. امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر کریستوفر وری پرون د اساس جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې دا خبره ته اشاره وکړه. د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لري کوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځی فعالوي.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقو زحمه د ورکړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ تر ډیره د نابرابرۍ او د ښځو او سړو ترمنځ د جنسیتي توپیر له امله د حقو زحمه توپیر او د مساوي حقو زحمه د لاسته راوړلو د هڅو په یاد منزل کې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پوره پورک.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کېږي او یا یې هم په اړه عدالت غوښتنه کېږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناست چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري، د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده.
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامو لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یوه تشه دا ده او دا زموږ له عمومي اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهاله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بل لوري ته بیا د مالیې وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیې وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکي خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لږ تر لږه تنخواوې 2000 افغانیو ته ورسیږي
10000 افغانۍ برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقونو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګې او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشري
په هنه
اوسمه مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونی ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځيست تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخبره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې ونه کې بیا هم ساسي یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په باور. خو یو مسله دا ده چې د طبيعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شای ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي، څه باید وسی. په دې اړه د چاپریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هله د پګړې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو را سره شریک کړئ.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کاران سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو ګران دي. باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده اغام باید دیر تاور اغوال شی او پزین من کزما در عام و خالق و حکمان نداهیل دا چی کم زاینو چی خطرناک زاینو وی پا غزاینو کی دسلابونو خطری باید غزاینو کی کورونو جور نشی او دکانونو جور نشی او دسی پارکونو باید دخوال او دسین تانک کی باید جور نشی که خدا نخواسته دسی زاینو کی خطرناک زاینو کی چی دسی من کورونو جور کو او پارکونو جور کو نو تا دا چې یو ناڅاپه د سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبيږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونه باید د کورونو جوړولو یا هم دکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ولسوالۍ ځوان دي کلي نه علیزاده یم. په ځوان کلي کې بس سیلاب سره راغلی ده. ډېره خرابې څخه کړې ده. سړکونه یې زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته یې ډېر جان اړولی ده. کورو ته اوبه ورغلې دي. تاسو پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک چې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرستې وسولې وسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هېڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هماغه ته ورسېږي. نو دولت اس کوم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته او سرکونه ډېر زوبل دي. دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سمه سروي وسي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم د خوست ولایت نه د شرکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړي دي اوبه خلندې کورونه یې ورنه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسیږي. باید د نو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي. سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سفر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب زپلو سره باید چیر ته هر دولت سره د پرمرسته او کزګه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړئ. کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. فرض مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای به پر موږ باندې نه راولي. فرض مثال سایه ډېر بهکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي له ایستلې هغه شان یې لا هم باید ایستلي. بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاد زمان خبرې کوم نه کارته نه ونه د سپتان له نه دلته موږ راځو په کومو کې خلم راته نه زیره نو سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت هیڅ مرسته نه دی راځي تر نو کې هم زیره نه دی دوه نه سره نه څه کاري. سلام په احترام.
الو سلام علیکم. ازادي راځو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر بوله سوالي د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي. موټرې موړې دي. سړکې مې جاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوه شئ دغه غم وخوره یا پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه عبد الوهاب لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاب جنې کې دومره د تنګي خراب کړی ده. دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تا ګور اتاک دغه خلک سره د کومکو کې مشيشي حکومت کار څوک دغه کومکې د سرک په هغه د کومکو سره وکی یا دغه کورونا وهل ته د کومه بستی راغلي د خور غریب توار کې دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. نورم په ماغه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د څنګه مشتي نه دالار تر ګرځیدل ده. نورم په ماغه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم. په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم. خدای دې چې ما پیغام نشرسي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی. هغه که د هلمند دي که د کندهار د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي. نو نور پیغام نه لرم. په درنښت
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې و د دې موږ هم درته خبر کړل. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولې دی، دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي، خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي، زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغسې سیلابونه به راووځي، یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه؟ په دې اړه ښاغلی مدقیق وویل،
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بېرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یا ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ته چې زموږ هیوادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانون آماده کړي. د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملاقه صاحب، یو بله موضوع چې خپله خلک هم له سیمې له راځي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپله خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي داسې مشکلاتو سره مخ کیږي. چیرې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سوچابیت کې خپل کومه مداخله سي کې باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقیق.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس بس تاسو نور پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو د ازادي رادیو تراسته ولیدي.
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډه د چارګانو دی وځلو دی ولا رادیو ده. زمون د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامی شهیدانو حق او حقوق زمون په ولایت کې هغه به وځو خلکو ته نه رسیږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېږي لږ وخت د دوم دلیم دا به وځه خلک تر وسه پاتې وي. د ازادي رادیو سره یو جهان نه نه کوم چې دغه زموږ پیغام دی ورسېږي زموږ ته ورسېږي. دغه دی خپل ولا به ولای زموږ وزیر داخله ته دی ورسېږي. د خپل وزن یو د خپل دی ورسېږي. هیڅ څوک نه راغنه اوري. دغه زموږ سره دا پیغام لرو. دا لاسنده لسنه پر موږ دلته نه رسېږي. موږ په اكو کوپ باندې څوک سرګرځي هغه تواله خلک ټول وخت له دا دی واسي خلک یو چوک اكو کوپ فلا اكو کوپ نه شخصه لای دا موږ د ازادي راډیو سره یو جهان خایس کو دغه چی دغه موږ په دې موږ ماشوم در راکې څنګه خلک دی واسي خلک یو د یو کار خواري نه یو څنګه بلان بچان د لاس ورته بلان موږ هم دغه نه یو چوک کار وکیا خواري وکړو کله چې ځوانان وای کله چې دا ستکرا وای ولا کو څه درې دلې وای نو خو اس مجبور یو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نیوی ورسول کومې اړیکنه ولیدا زما دا یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپین د کول سي د پارلماني انتخاباتو تقریبا یو نیم کال یې تراس چې ولې نو کول کیږي
او السلام علیکم زه روزګار ولایت گزار د بلوچستان سټیټ سره خبر کوم وروره دغه مزدار د طالبانو دا د پرمز باندې بند کړی دی وروره شی ودی خاطر نه راپریزي د کندهار څو څو تیری ته نه راپریزي دا غلور لار بند ده موږ د حکومت مسولین څه دا غوښتنه لرو چې دا لار دې ځکه مزدار پرته دی وروره د خلکو شی نه څه پر دې د بلوچستان د بیا لاس بند ده د تیری سوا خاطر مشور ودا چې ګرد مسلام الله دې لارې بند کړی ده د اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار موږ وروره پته وای چې راځي کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسیږي دا و سب د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی دی. سلام
علیکم. موږ غوښتل د مکاتب په برابر د پیمنت چې یعنی دا ریټونه وخت چې به ته نوې کارت ورکړي نو موږ د مکاتب څخه دا غوښتنه ده د مسجدن څخه چې باید دا د کوونکی یعنی ته باور وکړي چې په اوس کې مې نه پاره ستل نه پاره ته هم رسیدلې دي نو دا پس کې به خېږي ځین ملزمه کاتب او د مشرات دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل لانی یا دیش دیش لانی په سیمکو سره وویش زما په فکر سره نو بیا به دا وبا او کورنا څخه به مجبورې ځکه چې په یو سین کې تقریبا سل نفر وجود ولري بنا نه بیا په دغه کې بیا نه باید نه وای کېږي چې یو شخص کورنا نیولې ته باندې ټول به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري ځکه چې یو نفر یو کور ته انګار کې سبا ور وکړ چې څل ګورونه نه زر کورونه دې تخته کې د موږ د مکاتبو د مسلمانانو ته دغه هله ورزو ده چې په وسین کې اتیا بیا نه پاره یې دې باقي شل نه پاره ته واړي یعنی بچ په سلا سره مرات خې دا خو موږ لپاره هم څه ده یو ادوان د لپاره هم څه ده بیا د موږ د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی بس دا مو پیغام او لمه یې موږ پیغام مسجد کسان واوري او سلام په احترام.
الو سلام علیکم زه مولوی عبد العزيز خاکریزی ارغنده او لچوالی څخه د ازادي رادیو کارکون کوته پیغام رسوم او ورسته تر سلامه دا پیغام چې موږ د دالی بند تعالی کاسا اوس وخت د دغه ندی د کشتو دی دی د اوس راته وتړل دی نه دای کار کې حکومت کې کار پر وکی چې مسلمانانو توبه پیدا سي. والسلام.
ضرور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم مشر احمد خیدری د ګرشتو لچوالی څخه ورور سلام ته پلان ګرځته کې پر مخ باندې دا غدې ورځ کې چې زغونه او چې زوريات مې نه کار نه کوي په هیڅ سره کم کار نه کوي دا ځان خو چې لاته کار سره برابر کیند څه به کار کې سم کوي وروره مننه دا غو پیغام دی وروره نو ته خدمت به خدمت مو کوي.
السلام علیکم زه رسول الله د پکتیکا ولایت د ورګون ول سره ځخه ما هله لرم چې دلته امنیت ډېر ډډوار دی ولما خوري چرواکه صحایله لره زما غا تر خپل ولر ټوله چارواکو را سره.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معرف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی چې بچې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي مونږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزانه د غلا چې کوم ده د میدان خار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده. ټول مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم د دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام به احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې وي. موږ هم دادی د خبرونې لالارې خبره کړه. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته یې پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او تاسو هم مننه. تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چپیم پسرا په وخت ریګم کله باد کله بارانشي کلور کې اوس وزیګم خوززم په مخزما کوتريګ مور کېګم چې درنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټانشم رنگا رنگ رنگین جمال کې اسمین شم شم ګډېګم چت مستوب میں پل کے پساتی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پا جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرونو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خود زما تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور اسی گم چی پلارا کس راغل کتیا روی کرنا زرنا کیم خوشالا خودیا رونا نا یری پیمان پا گناہ نیم خوبی ناغا ورکی گم پر انتا
تخم وم ننگل یم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پ باخت ری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز سم پا مخزما کودری گم اور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شما شم دڑے گم چد مستوب میں پل کے پسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخمو